څلور بجې شپې احمد شبری امدا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. یو جګپړی بریتانیایی ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارژ د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پرېکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادو، نادولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې ښځې د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که یې د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پرېکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تېره اونۍ له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پرس اژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل غږ اوچتوي او وایي
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمام شستم.
دی وای ما خپل اطلس کلنر لاست راولنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی که می د ځان په بیا تمام شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یول سورسی مخکې د پانتونونو دروازې تر ثانی امر پوري د نجونو پر مخ بند کړې. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړې. د طالبانو په واکه بختر اژانسن په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د اساجي راډیو ایراني څانګې فردا راډیو ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11مه نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبې ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالډو عکس چې تر اوسه 15 ځلي د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالډو د النصر د لوبډلې جامې په تندي و دېرش کلن رونالډو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیون ډالر به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USA په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیسته.
باید یو څه نرمښت وښيي. خپل اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغ شوو محصولونو له غوښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله ده د تر څومره ته د وظیفه زمينه سازي وکي
ته د مشتري برنامه دلته یو خوست راوړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میر خان سیمه زده کوونکي
یو په ملک کې هغه نه مو چې لر دا او کرباخ دا هغه مرشده
دلته مکتبونه نشته لارې دی لمو چې
تر 500 بچو یو شمېر نور مطالب هم لاسه کې راډیو اوریدل شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندیز وروسته په افغانستان کې 12 میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغه خطرناک بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسوونکي اړمن او کورنۍ ته مرسته رسول شي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو ته شپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې تر څنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غراض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نورې مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو دپاره و، ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ که ورکولې، او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستي له لاسه ورکړی و، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی و، یا هم که د اردو په خوا کې و، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستي نشته و. چې کور سرپرستي نشته و، نو هغه د کور مشر یې اوس و ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وو، هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وښيي. اوس شرایط بدل شوی دی او خپل اسلامی امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغې حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یوه خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران دې سره کښېني او دې نتیجې ته دې ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغې پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغې پریکړې دوام به څومره خطرناکه تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږ خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغې لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنا چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پوهنتون استاده محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندي سروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکنی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د رټول کړي شي چې تر دې دمه یو سلو دیش استادانو اعتراض کړي چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له هغه پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم امر پورې منع کړي دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه وایي د ته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلي دي، 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ده او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له 13 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا او نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسه کې همدا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي، نور خو استادان وصله نشي پورته کوله یا د نظام په مقابل کې نشي دریدلای. همدارس نو ایموک تمه او توقع دا و چې حداقل د ایموک مدنی حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وی د راکټي حملو له کبله د اوکرين سره پروژې اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکرين پر پلازمینه کیف راکټي حمله شوې دي چې ځینې د اوکرين د هوایي مدافع لخوا شنګې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وای د اوکرين د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزه د راکټي حمله له کبله پرې شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ وړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنی عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړی سوي دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څرنګه تړون دی جزئیات په دې راپور کې سره اور.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خپاره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللی او ویلي دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لا غښتلې کړي او دې لوبې ته به جونی او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خپره شوي رپورټونو کې ویل شوي دي چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په رپورټونو کې د رونالډو له قوله ویل شوي دي چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شېبې شماري. کریسټیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېده خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و. خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځلې د خپلو مینهوالو لوبي زتنده ماته نه کړه. هغه په 15 لوبو کې یوازې یو ګول واه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو په خوست کې د پانتونونو او لوړ وزدکو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمينه برابر کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړ وزدکو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي قدرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفه زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام داخله ده چې د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفه دنه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کول شي او هم ورونه کول شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیره خپل راتلونکي جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خوښته مشکلات ته مونږ او سلا لرو خو هیله هم دا غده چې د دوی د فارم د کار کولو زمينه د مملکت د ترقی زمينه مسایده کې د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمیر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه په خپل لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوق پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس او عاید کمیږي او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه. موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت وکړ دی ځان موږ باید مقاومت وکړم بل پانتون باید مقاومت کړي بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګ د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې
نیاز محمد
دا نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمه ته راکړه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشټوالي له امله وس ورڅ خزده کړی پاته سوي دي. نیاز محمد مایوس سدای خو وایي که شوونځي ورته جوړ سي بیرته په پزده کړو کول لاس پوری کړی.
دلته مکتبونه نسته لری دی لموچ
که مکتب جوړ سي بیا دي
و خدزم
اوس چې کله سي وایي سي وستر سي
و
سور چی شي وایي سي
خط کولای سم دغه شان سي بیا وایي لاس.
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دړو کې لوبېږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته
بیخي دلته شته نه
یا دلته بیخي نسته یو په ملک کې دغم نه موچلر ده او کرباغ کې دغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب نسته سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي موږ درس کې ووایي.
مثلا څه فکر کوې؟ څه خواهش لرې؟ غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي یا ته مکتب وایې ته به څه شې؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم بیا موږ خدمت کوو د خپل وطن خپل کلي خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لویه لاره ودان د کرو سای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډیر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
سی مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو. سی مکتب جوړ شي یا به انجینران شو یا به ډاکتران شو موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاته نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولادی د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سی او بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سوي د چې لموسات څخه د شزنه کارمندان او زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې فریکسات باندې د افغانۍ پر ثبات هم ډیر اغېز کوي. دلته په زراعو کسان په بهرنیو انجوګانو کې موسات کې اخته دي، هغوی رزق روزي پیدا کوي چې دا بندي شي. بل مشکل دا دی چې دغه موسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي، چون په افغانستان کې جګړه تېره سوې ده، جنگ تېر سوی دی. ډېر کورنۍ شته چې هغوی سرفرستان نه لري. هغوی سرفرستان چې دی هغه ښځینه کارکوونکي دي، نو هغوی چې په موساتو کې به یې کار کوه او حلال رزق روزي به یې پیدا کول، هغوی ته هم ډېر مشکل شو.
د موساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هېواد لپاره، خو د هغه تر څنګ ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله یو څوک بیکاره کېږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو، خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کېږو. معلومه خبره ده چې یوازې به دا نه وي چې کارمندان ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري، که هغه تعلیمي وي، که د صحت په برخه کې وي، همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي. نو دا په یو ډول نه یو ډول هېوادوالو ته یوې ګټه رسیږي.
السلام علیکم، نوم می قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسسات بندول چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي، ځکه کبن سي د افغانستان پر غریب ولسې بد تاثیرات اثر کوي، ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیف دی. دا نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسسات او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده موږ تاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېنستي او بیکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00